د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتوني بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي.
We're working every day to support their efforts, working with governments.
مخهر اورز له حکومتونو، نا دولتي مؤسسو، خصوصي سکتور او اکاډمیک اشخاص سره کار کوي ترڅو د افغان خزو اونجونو د هڅو ملاتړ وکړو او په افغانستان کې خزو اونجونو زده کړې ته دوام ورکړي، خپل مهارتونه لوړ کړي او وکولې شي لری لاري خپل کار وکړي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له خزو سره داسې محل خپل ملاتړ اعلان کړی چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو لڅ باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګیدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دې خوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د تګ مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې، د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیل د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي ټلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر ویلیام برنز د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتو مشر دیوید بارنیا به په غزه کې د اوربند د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربند ترڅنګ د حماس ډلې لخوا د برمتو د خلاصون په اړه د خبرو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر 8000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې محو کړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلی بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسېدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنګټن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو او د هوایی مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې نن سیالي سره کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوټسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه به راروانه شنبه د چنګاښ په 23مه نیټه وي. د افغان لوبډلې سر روزونکي مجید مرتضایی ویلي چې له مراکش سره لوبی به له افغان لوبغاړو سره مرسته وکړي چې له ارجنټاین سره لوبې ته تکړه شي، ځکه ارجنټاین د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان له سیالانو څخه دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم افغانستان ته روان دی. او هغه هم په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر ساړه دي.
پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډیورن لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حالم راوځي واخونه کنه دي اساس مسایل ته بدلا سوی نسی، افغانان تجاوز په هیڅ صورت نسی.
په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو اندېښنې. په کندهار کې هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشټوالي سره ټکوي.
د روژې راهیسه مو 15 ورځې مو کار نه دی کړی. وو کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ پچی چې مارو هوا روزم را روانو، کارونه نسته، کارونه تور شپه راغلي.
او له کونړ ولایت څخه هند ته د پیازو صادرات پیل شوي دي.
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډی څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیګ پروسه پیل شوي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په واشنگټن کې د ناتو د سرمشریزې په اړه جزئیات درکړو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. ډار پرون د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې دا خبر ورکړ. اسحاق ډار داسې وخت افغانستان ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکېل بللي چې د دوی په وینا له افغانستانه خپل بریدونه پلانوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. ډار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د خبره گاونډیان نشي بدلاولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو پورستوي کې لاوان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکاري تورن کړي. اسحاق ډار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سیشمې پر زویل امنیت یو لوی ستونزه ده چې لاوانسان سره لري. له اسحاق ډار د داسو د برید په اړه هم پوښتل شو چې د ویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن درامېست کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان په خوانې ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخ طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. ویل پاکستان کې بریدونه او نامنې د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په ګشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
مې نه سمجھتم چې دوره افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنب پویگم چا افغانستان تا پا سفر بس تاسو ستونزہ حل شی. خواہی دا فکر وی چی تاسو یو الوتا که کینے او حل تلار شی او ٹھولی مسئلے بال شی. حس اس تاسو با پیاد وی چی دا چای یو پیالا مال تسخل شی. نو بالکل تعامل بیدوش یا ڈپلوماسی خود دیر مهم دا. او دا غیب لڑ کی خود بارنوی چار وزید دل تام رازی او حل تام زی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوهې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوی مشر او جګپوړي ویان زبی الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
طبیعي ده پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډیورن لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر ګټه نه رسېږي. ما هغه ته موږ یو ریاکشن درلود، وزارت دفاع هم اکثر عمل درلود چې واکونه ښه نه دي، اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي، خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نسي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستانی چارواکو هم درس په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوری کړي.
لوبغالو له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت د چارواکو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ملاریا ناروغۍ 90% پیښې د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 9.5% زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لمک سره نږدې 15,000 مثبت واقعیات وو. البته سږ کال 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې لمک سره نږدې 50,000 مثبت واقعیات دي. دا رقم ښیي چې نږدې 9.5% تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعیات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غرض ویلي د ملاریا ناروغي د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې ل 2,000,000 څخه زیاتې پشخانې یا ماشلومي ویشلې دي. پاندې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسولین وایي چې د ډیرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسول ډاکټر احمد ولید صدیقی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
1.5% افزایش ښیي چې د نن نظر نه اتیزر وقات ته جکشوی دی په 2023 کال کې کوم ولایتونو نه چې ډیر واقعیات ورنه راپور شوی هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غنه ورسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم خاغلی صدیقی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړې خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض داسې عادي مرض نه دی، باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل زر تر زره ځان تداوي کړي، ځکه چې دا هم یو له خطرناکو مرضونو څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
پاکستان کې زیات میاشو رقم رقم مرضونه او ګرمي زیاته وه. اوس چې افغانستان ته راغلی یاست د هغې ګرم د دې ګرمۍ ته چې ګورو د هغې نه بېخي زیاته ده. د دې په دلته چې څومره ګرمي ده هلته دومره نه وه، خو زه میاشي دلته هم ډېر دي او چې ګورو زیات مرضونه دي، ټول ماشومان مرض سم نیولی دي.
ملاریا یو وژونکې ناروغي ده خو درملنه او وقایه کېدای شي او د نوافل په نوم د میاشي له چیچلو انسانان پرې اخته کېږي. تر ډېره دغه ناروغي د هوا په ګرمېدو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 1.5% د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې 70% خلک په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. یاد سازمان همداراز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغۍ د پیښو لاړخه د شرقي مدیترانې په سیمه کې 5 ځای لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندهار کې هغه کسان چې په ورځنۍ مزدوري بخود دي د کار لنشتوالی او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه وي خو ډېر ځله د کار په موندلو بریالي نشي او تش لاس کور ته ستنېږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د کندهار ښار سردار مدد خان څلور لارې ته نږدې د سړک پر غاړه هر ورځ زیات شمیر ځوانان او سپینجری د ورځنۍ مزدوري په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته یې کار مخبر نه کړي او تش لاسونه کورونو ته ستنېږي. دغه مزدوران له سهاره تر ماښامه ناست وي. هر تیریدونکي موټر او موټرسایکل ته په دې هیله ګوري چې ګوندې څوک یې د مزدورۍ لپاره بوزي. د کندهار اوسیدونکي ګلالۍ وایي د نورو مزدورانو په څیر دلته راځي خو ډېری ورځې ناهیلي کور ته ستنېږي او کار ورته نه پیدا کیږي.
د روژې راهیسه مو دونی کار نه دی کړی، پنځه ورځې مو کار نه دی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریان یو چې موږ په چشې مارکو، هوا روزم را روان یو، کارونه نشته، کارونه توره شپه راغلي. نو موږ د حکومت صدایله کو چې موږ یو غم وکړي، دا خیمې وګوره ټول دی پکې پراته دي، بیچارهګان مجبوره دي، هر سړی دلته د مجبورۍ راځي، د مستی یو نه راځي، ټول تر بدره خاک پر سره یو، هېڅ خواري نشته، دای پراته په دغه ځای کې څه وکړو.
په کندهار کې د بیکاری د کچې لوړېدو او زیاتېدو د ټولنې بېوزله طبقه سخت اغېزمنه کړې. دلته یو شمېر نور کارګران هم وایي ورځ تر بلې بیکاري زیاتېږي، او دلته نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلک هم د کار په تمه راځي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې ورته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
کار دپاره راغلی یم، دوه میاشته کېږي چې راغلی یم، اختر ته لال نه یم، کور ته کارونه نشته، د کمی د کار واجونه بیخي زوریږو، کور کې خرچه نه لرو، اوس کاروبار نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابر کړي، چې کارونه دایمي پیدا شي، د بناهان د مزدورکاران د ټول په کار باندې اخته شي، د خپل کور دپاره یو خرچه پیدا کړي.
موږ غواړو چې دایمي موږ ته یو کار پیدا شي، لا د موسسې د لارې کار نشته په دې ښار کې، پر دا چوکو باندې دا خلک ته ویني چې بیکاره ګرځي ګرده ورځ اریان پاتې دي څه وکړي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي دوی هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
موږ د کار ټولنیزو چارو ریاست ته موږ ته فلاله 1500 ریزی راغلي دي د ولایت د حکام په اساس، او موږ د خپل ریاست د محترم رئیس د هدایت په اساس نو موږ فلاله اوس در کار لاندې یو سلو شل کسه در کار لاندې لرو، او دغه ریزی راته پرچې دي. نو موږ دا تصمیم لرو چې ټول خلک پر کار راولو، او په کار یې لګیا انشاءالله ټول ته برکا زمینه برابره کړو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې بیروزګارۍ له امله یو شمېر افغانان چې ډېر برخه ځوانان جوړوي مجبور سوي چې پر قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس د نړیوالو مسایلو پر لور. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي، خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه، او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودریږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیاردونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیر میاشت سیال ډونالد ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشري ځکه ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري ځوي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. له کونړ ولایت څخه د لومړي ځل لپاره هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګروي تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدل و صادر شي چې د ټولو قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په ګاونډي ننګرهار کې هم پریمانه پیاز کېږي او له دې سره به هغوی ته هم بازار پیدا شي.
په کونړ کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې سکل پیازوخه حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شبي چې د اسداباد لمنډي د لیکت پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغه پیازو ټول قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته ویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیکت پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوې دي او باقي بارګيري پیکینګ روان دي. 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیره دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نور محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نور سبزیجات او میوجات د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوخه خو
د کونړ سوداګر هم خوخت دي چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوی او دوی د دې جوګه شوی چې یاد پیاز هندستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید زموایي
کونړ کې خپریمانه پیاز سکل شوی دی او په تاریخي پیاز سکل شوی دی. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوخي خوشاله او الله تعالی دې لوکینور هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان لاري په داسې حال کې هندستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوی چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
و موریدل چې له کونړ څخه هنتا د پیازو صادرات پیل شوی او په دې لړ کې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې د هیواد ته لیږل شوی دی. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې د تیر کال پرتلې سکل د خټکی او حاصلات خدي، خو دوی د معیاري سړوخونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. د بزګر له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي.
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دلته مونږ شپارس جری بمزه خټکی
کړي دي. د کندوز خار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالمو د پخپلو کروندو کې د خټکوي له سګنوي حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دلته مونږ شپارس جری بمزه خټکی کړي دي. مونږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي. یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي. بلکې څنګه خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده. دا درې قسمه مونږ کرلې دي.
ساس کال په کندز کې د خټکوی له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلی، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکی واصلات شدي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ولاخه خټکی ورور داسې خټکی دی چې ماشاءالله بهتره نه خټکی دی، یو مزه ده مزه کې ورو باره وي. دغه مې غوښتنه ده ورور چې او د وطن لږ آباد شي، لږ داسې آرامي راشي، او د موږ دېکاني چې کوو دا خټکی په سور باندې بار شي، په وخت باندې ورسیږي.
په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وای چې ساش کال د خټکوی په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکوی کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3,602 هکتار ابي ځمکه او 1,308 هکتار للمي ځمکه د خټکوی کښت شوی ده. د خټکوی د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره یې په نږدې راتلونکو کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ راډیو خبرونه په 19, 21 او 25 متره لنډو چپو اوري. په دې چپو د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي، او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12.6 منځنۍ چپه اوریدای شي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیر، امیدار جوړه روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي. ډیر وخت برته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشتې بعد مې نوم راوختي موسی. نو لاړو کار در روان و، نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو، نو بس موټر مو واوښتي. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زخته بعد بچاو کړلم، ما دا یو لاس لږ خوش. نو دا هم د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعیا راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت یو، منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد، زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیکاره دی، باید دوار ته په یو نظر وکړه چې هغه په کور کې کفر څوک نو له انسان دی اصلا کده نه چې الحمدلله موږ خپل دائم په کار لګیا خپل توکام دی د کپرو لیکن نظر به پرو د ورته وکړه چې انسان دی هر څوک سړی یا کار کوي او ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خو ښه شی دی در کار راشې نهشته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبري کې خو دا وخت د سهار شپې